سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه برېښنا عمر خیله او زما همکار عبدالواجد عادل تاسو ته د سپینې خبرې خبرونه کې ښه راغلاست وایو.
خب به برنامه امشب روکو راست سپینې خبرې خوش آمدین. به برنامه ما در مورد
نن د بحث موضوع په پاکستان کې د ترایکا د غونډې نتیجې، پاکستان ته د طالبانو د پلاوی تاک او د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان د ډلې سره د سولې او روغې جوړې خبرې دي. د دې بحث لپاره میلمانه لندن څخه مدافع وکیل او د مدني حقوقو مبارز فضل خان، په لندن کې د سیاسي چارو کارپوهان سعیدی او پایکار پامیر د تلیفون په کرخه دي. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو نه مننه، سلام او درته ښه راغلاست وایم. خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو، ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راغلم.
بله، به خبرها توجه کړئ. بفرم
ویان احمد الله ارچیوال: امریکا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ شي او یو ډول عمل وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویز د ترویکا پلس له غونډې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ټول د انساني وضعیت د خرابېدو او د بیړنیو اړتیاو پر پوره کولو او د ملګرو ملتونو لخوا د مرستو په زیاتولو باندې تمرکز کوي. د نړیوالې ټولنې غوښتي چې باید په یو غږ او د یوې ګډې موخې لپاره یو ځای اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ترویکالو غونډې وروسته یوه اعلامیه خپره کړې او پکې هلته د بحث شویو موضوعاتو او له طالبانو د غونډې د ګډونوالو غوښتنې راخیستي. اعلامیه کې د ترویکا د غونډې د ګډونوالو له قوله پر طالبانو غږ شوی چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره کار وکړي. هغه حکومت چې د دوی په خبره د ټول افغانانو حقونو ته درناوی ولري او د خوځو او نجونو په ګډون ټولو ته مساوي حقونه ورکړي. طالبانو پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه پروپاګند بللې. دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت ویان سعید خوشتی ازادۍ رادیو ته کړي. د چهارشنبه په ورځ دان رسپانی راپور ورکړي چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیری چې له هغوی پاتې شوي څو د پاکستانی طالبانو لاسته ونه لویږي. د ننګرهار ولایت د سپین غر په ولسوالۍ کې چاودنې 15 تنه ټپیان کړل. له سیمې یوې ځایي سرچینې د ځاني خوندیتوب په خاطر د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وویل چې نن ماسپښین د جمعې د لمانځه پر مهال د سپین غر ولسوالۍ د تریلي سیمې په جامع جومات کې چاودنه وشوه چې د جومات د مولا امام په ګډون یې 15 تنه لمونځ کوونکي ټپیان کړل. د سرچینې په باور چاودیدونکي توکي د جومات په محراب کې ځای پر ځای شوي. ځایي حکومتي سرچینه پېښه تاییدوي خو نور جزئیات یې لا نه دي ورکړي. د دې پېښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن او د چین ولسمشر شي جین پینګ د سختو سوداګریزو او سوقلجشي ناندرویو په منځ کې د پاسیفیک مشرانو ته ویناوې وکړي. له دې وړاندې د چین ولسمشر د یوې ثبت شوې وینا له لارې چې پکې د آسیا او آرام سمندر پر هیوادونو د سړې جګړې وخت د نه ورګرځېدو غوښتنه کړې وه، سره د دغې سیمې د یویش مشرانو لپاره د غونډې لحن غوره کړو. دې تبصرې ته د امریکا د متحده ایالاتونو او د ملګرو لخوا د هغو هڅو چې چین ته په سیمه کې د زیاتېدونکي او ویرونکي اقتصادي او پوځي ځواک په سترګه ګوري د یو جواب په توګه کتل کېږي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې بایډن به په خپله وینا کې د کرونا د مخنیوي او د نړیوالې اقتصادي بیا رغونې په اړه خبرې وکړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بیلاروس چلند وغانده. امریکا، بریتانیا، استونیا، فرانسې، آیرلند، ناروې او البانیا پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوي کارونه وغندل چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ شوي. د دوی په خبره چې پرون یې په نیویارک کې د امنیت شورا تر یوې غونډې وروسته دا اعلامیه خپره کړه او د بیلاروس دا تاکتیک یې د نه منلو وړ بللې. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسې حال کې چې هوا هم ډېره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولي دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. په برما کې یوې محکمې امریکایي خبریال ډینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پراونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت درلود. کرن فنسنر د مانیمار د آنلاین مجلې فرنټیر مانیمار ودرش ایډیټر دی او مې میاش کې هغه وخت اونې ولې شو چې غوښتل په هیواد کې تر فوزي کودتا وروسته د رامنځته شوو ګډوډۍ په اړه رپورټونو په خاطر اوزي. مجلې وویل چې هغه د کډوالې له قوانینو څخه هم په سرغړونې تورن شوی. نوموړی اوس هم یوې بلې محکمې ته مخامخ کیږي چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورنو سپیناوی هم وکړي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
فرانسې د لیبیا د هغو ټاکنو چې لډیر وخت راهیسې انتظار کیږي چې خوړان دي دغه هیواد په اړه روانه مېش د یو نړیوال کانفرنس د قربتوب تابع کوي. په دغه کانفرنس کې به سیمه ایز او نړیوال قدرتونه چې فکر کوي چې روانې ټاکنې به د تیلو دغه بډای هیواد له روان ناورین څخه راوباسي ګډون وکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال او د نړۍ یو شمیر نور مشران به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
آشنا رادیو ته خراغلاست. بیا هم ستړي مشي د ژمن سره سم خپلو میلمنو ته ورزو.
بله، در برنامه امروز امشب ما جناب فاضل خان و همچنان سعیدی صاحب فعلا تشریف دارن و همچنان کوشش میکنیم جناب پامیر پیکار هم به برنامه داشته باشیم. خب، در قسمت اول سوال ما مربوط میشه به سعیدی صاحب. سعیدی صاحب، در ختم کنفرانس اسلام آباد یا که ترویکا نام گذاشته شده، به طالبان اهداف سپرده شده که باید اونا در برابر جامعه بین‌المللی و همچنان در داخل افغانستان یک سلسله اهداف باید تعقیب کنن. به نظر شما این اهدافی که گفته شده که بیشترش در قسمت امنیت در افغانستان، دهشت بنی در افغانستان، حقوق زنا و غیره است، آیا طالبان قادر به این خواهد بودن که ای اهدافی را که جامعه بین المللی بر اینا تعیین کرده ای اهداف تحقق بخشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و میهمانان عزیز و شنونده های محترم. ما به این باور هستم که ای اهداف کاملا به نحو معینی اهداف فریض برای ملت افغان، اهداف اساسی و بنیادی، هدف اساسی و بنیادی گرفتن مشروعیت از حاکمیت از ملت است که متاسفانه در راستا جامعه جهانی چیزی نگفته. حاکمیت مشروع، زمان حاکمیت مشروع است که حد اقل تعهد بسپاره که از یک انتخابات یک فرد یک رای با میان خاتمات طالبا این چیز قبول نمی کنن. اما برای فعلا مسائل را که جامعه جهانی مطرح میکنه، مسئله امنیت و مبارزه علیه افراطیت است. در این راستا ما فکر میکنم که صفوف طالبا پر از افرادی هست که امنیت افغان ها و اصطلاح امنیت به خطر مواجه میسازن و ما به این باور نیستم که طالبا توانایی داشته باشن این تعهدات رابطه با جامعه جهانی عملی کرده بتانن. ما به این باور هستم که اگر تعهدی هم سپرده شوه، جنبی عملی و کنترولش نخواهد بود. بسیار مثال ساده را گفته میتانیم. زمانی که وزیر دفاع طالبان میگوید که شما انتقام نگیرین، برای صفوف خود میگوید، معنیش است که اینجا انتقام در جریان هست و وزیر دفاع خبر داره. وزیر دفاع دیگر ملای مسجد نیست، بلکه مرجع هست که باید به خاطر تطبیق قانون کسانی که تخلف کردن اونها را بگویه که ما این تعداد تخلف کرده بودن و به محکمه سپردیم و به عدالت سپردیم تا اینکه وضع نصیحت میکنه. به این خاطر ما باور ندارم که اینها توانایی داشته باشن چنین تعهد را عملی بکنن. تشکر.
سیدی صاحب مننه د تاسو نه. فضل خان صاحب، د ترایکا غونډه په افغانستان کې د ورستیو ترهګریزو بریدونو په غندلو سره له طالبانو وغوښتل چې نه یوازې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، بلکې اجازه ورنه کړي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې نه په استفادې سره ګاونډي هیوادونو او د نړۍ نورو هیوادونو ته برید وکړي. څه فکر کوي چې آیا طالبان به دا شرطونه وشي کړای چې عملي کړي؟ زما مطلب دا دی چې دوی دومره ډیپلوماسي
ډیره مننه تاسو موږ له دعوت راکو په دونه اهم موضوع باندې خبرې کولو. سو پورې چې زه فکر کوم دا بالکل په دې موجوده حالاتو او وخت کې ممکن نه ده. د ته وجوهات دي. ټولونه اول په موجوده کومګه د افغانستان ماروزو ګورو په کوم حالاتو کې دلته په طاقت کې یا په اقتدار کې طالب حکومت راغلی دی. د دې زدا نمنم تر اوسه پورې دا رسمي تو باندې په دنیا کې هیڅ نه دی پیژندلې، او پاکستان هم هغه یو ملک ته چې اوسه پورې په رسمي توګه د نه دی تسلیم کړي حکومت یا دولت د دې نه منلې. نو د تن پس د دغه قسم مذاکرات او یا دی کوششونه دا سیز نه وینم چې د کې بس څه ګټه ترلاسه کی. ټول نه بنیادی او اهم کار پکار داو کوس د خپل وطن جوړور غواړي، دغه منطقه کې امن راوستل غواړي، نو پکار داو چې موجوده کم د افغانستان کې اقتدار یا طاقت لري دغه ډلې پکار دی چې عوامو ته تسلیم شي، عام خلکو ته تسلیم شي په لار د انتخابات. ټولونه مهم، ټولونه اول کار دا دی چې دی خپل خلکو ته لاړ شي انتخابات په افغانستان کې، او په غنه پس چې کله پر رسمي توګه باندې یو حکومت منتخب شي، نمائندگان د خلکو نه راشي، نو بیا به دا ډیره اسانه وي چې دنیا به هم دی پر رسمیت وپیژني. بیا که دی کم یو کوششونه کوي یو 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 بدلون راولي، که هغه په قانون کې، که په هغه آئین کې راولي، یا د ملک د دولت لپاره کوم هلې ځلې کوي، نو هغه کې بیا هم امکانات شته چې هغه دنیا هم ومني او اغه ته خلک په خن نظر باندې وګوري. سو پورې چې د دې د اوس موجوده کوششونه دي، زه خدا نه ګڼم چې دغه او د پاتې خبره چې د افغانستان زمکه استعمال شي د ترخګره د لپاره بل ملک کې، نو دغه خبره پټه خبره نه ده. دغه خبره اوس ډیره ښکاره خبره ده چې په دغه وطن کې په اقتدار کې دغه خلکو راتل چې دی دا یوازې دغه خلکو نه دي. د دې پښا د پنجاب ریجمنت دی، د پښا د پاکستان حکومت دی، د دنیا تم ښکارا ده. خو ول سو شو چې په عوام کې پبلیکلی خلک دغه نشي ویلي، سر سو پورې چې دا غیته لاس نه یغشته، او دغه وطن خلک په حقيقي مانو کې خپل وطن سره مين نه کړي، او دغه عوامو نمائندګي د عوامو د لپاره نه کړي، نو د هیڅ قسم د مذاکرات دغه کوششونه به فایده ونه کړي.
خب جناب سیدی صاحب، یک روز قبل از ترویکا در اسلام آباد کنفرانس دیلی برپا شد و در او هم تعدادی از کشورها اشتراک کردند و یک روز بعدش در اسلام آباد، شما تفاوت بین دو کنفرانس را در چی میبینین و تعهداتی که از جانب طالبان در برابر این کنفرانس داده خواهد شد، این کنفرانس ها با هم چه تفاوتی خواهد داشت؟ آیا کنفرانس دیلی کدام اثر روی موضوعات افغانستان خواهد کرد یا خیر؟
خدمت عرض بکنم مخی دا طولونا معزز میلمت مزل خان تا خیر اغلاس وای ما، او تینامنه نکوم چه دا موضوع واقعی تصویری اولانده که دا پاکستان دا رسمیت پیجندلو پاکلا باید وایم چه دا آغی دا رسمیت پیجندلو نا خبر پورت دا و آغی په واقعیت کې د تمام امور تنظیم کوي په افغانستان کې. د رابطه با کنفرانس هند و کنفرانس های مشابه، ما خوش هستیم افغان ها که جهان درک میکنه که ما ای وطن و ای مردم با تراژدی مواجه هستن. کرونا زمستان است، بیکاری است، بی امنیتی است، نظام سقوط کرده، نظام قبلی سقوط کرده، نظام جدیدی وجود نداره، قوانین قبلی ملغا قرار داده شده، قوانین جدید وجود نداره و یک حالتی هست که واقعا تاسف بار و تراژدی بزرگی را مردم افغانستان با او مواجه خواهد شدند. اما آنچه در هند واقع شد، یک روز قبلش رئیس به اصطلاح امو بخش شورای امنیت پاکستان با شورای امنیت رئیسش مشاجراتی داشتن و با تاسف طالبا به عوضی از این که به محل کنفرانس اگر به سطح وزیر خارجه اشتراک نمی کردن، اگر سازنده و دولت ساز فکر می کردن، حق داشتن بگوین که خب ما به سطح وزرا اشتراک نمی کنیم، ما مدیر شعبه رو روان می کنیم. اما ای که دشمنی پاکستان و هند اینا با پیش می برن و برعکس عوضی که کنفرانس در هند است اینا با پاکستان سفر می کنن، ای خردی را در سیاست نشان می ده و ای سازندگی را در سیاست نشان نمی ده. ای که چه تفاوتی خواهد داشت؟ مطمئنن ای که در هند یا در جای دیگری در رابطه با تراژدی مردم افغانستان بحث میشه و در اوج این کشورها تشویش‌های خود با هم شریک میسازن و از غم و اندوه مردم افغانستان جهان با خبر میشه، هر دویش به ذات خود به نحو مثبت هست. اما ای که در اینجا بلاک های معین ایجاد شده که در یک طرفش هند و ایران و روس ها و طرف دیگرش پاکستان و چین و امریکا در این میان گاهی به اینجا و گاهی به آنجا و از خود در پهلوی کشورهای عربی گپ های خود داره، من فکر میکنم که متاسف هستیم که جامعه جهانی مردم افغانستان در راس ایالات متحده امریکا با عقد موافقت نامه که در دوحا در 29 فوریه 2020 کرد در عمل با برفکوچ مواجه ساخت که در نتیجه او میلیارد ها دلار مردم به اصطلاح پیسه تکس پیر های امریکا به هدر داده شد، نظام با سقوط داده شد و این سبب عزیز که واقعا ایالات متحده امریکا از لحاظ اخلاقی بر علاوه از لحاظ حقوقی هم مسئولیت داره که مردم افغانستان را تنها نگذارن و آنچه که شده حداقل در کم کردن آزار ملت افغان سهم خود ادا بکنن. سپردن سرنوشت افغانستان با پاکستان و پاکستان را در این داستان سهم بزرگ دادن عمق تراژدی را عمیق‌تر خواهد ساخت و امریکا قیمت های گزافتر دیگری هم خواهد پرداخت اگر چنین رابطه وجود داشته باشه که در او سخن اول پاکستان داشته باشه. چنین است فهمم از مسئله.
بله فضل خان صاحب، بخال دی چه یعنی طالبان قدرت ورسیگی ده پاکستان سره خی اړیکی دلو ده او دغه موضوع د افغانستان ملت معلومه ده او دوی تل پم دی باندې تشویش درلو ده پخوا. اوس چې طالبان حکومت ته رسیدلی دي او د پاکستان حکومت بیا هم نغواړي چې په د سخت شرایطو کې یعنی د طالبانو اسلامی امارت پر رسمیت وپیژني، دلیل څه دی ولې پاکستان د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله دومره ځنډ پیښي؟
ډیره مننه. ګوره اهم ډیر اهم نقطې ته تاسو راغی. نقطه دا ده چې پاکستان کې یو جمهوری نظام دی، هر څومره که موږ ګورو چې دا یو 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 الیکټډ پزی سلیکټډ یا مثال منتخب شوی پزی سلیکټ شوی حکومت دی، خو بیا هم پاکستان عام وګړو د پاکستان خلک کم چې د ترخه ګرۍ ښکار شوی دی او بالخصوص بیا پښتانه د پښتون وطن کې د دغه سرویختو کالو نه زیات د ترخګرۍ په نوم د کم جنگ چې په دغه منطقې ته راوړل شوی و د هغې په وجه دا ډیره بدقسمتي ده چې پښتون افغانې د پولی اخوا او دیخوا د یو بل دشمن کړی دی. دغه سره که موږ وګورو مقصد دغه خبرې چې عوام چې څونه پوری عام پبلک عام وګړي د دې وطن چې د هغه د سوالونو جواب نه ورکړي شوی هغه په اعتماد کې نه غشتل شوی نو پاکستان ریاست یا د پاکستان ریاستي ادارې کلم خپل مقاصد کې کامیابی دي نشي او پټ په پټه به هغه معاهدیم کوي پټ په پټه به هغه ډیر کوششونه کوي هغه د بین الاقوامي طاقتونو نه مالی مرستې غشتل دي یا په افغانستان کې لاس وغننده یا پاکستان ریاست په خپل مقاصد ته استعمالول دي خو سو پوری هغه ته عوامي منډیټ د عوامو زکه چې هغه عوامو تخپل نه دي تلې پارلیمنت ته نه دي تلې په دغه موجوده کم د بحث چې روان دي تاسو په کتلې وی دا اوس چې کوم مذاکرات روان دي د دې په اړه لکه په پاکستانی ریاست باندې انت چې په صدر اعظم باندې په ټولو باندې د ډیر سخت فشار دی د عوامو تر طرفه مونږ په ذاته خود هم لکه زه په خپل د ترخه غره ښکار شوی مې زمازوی په آرمی پبلک سکول سانحه کې شهید شوی دی سره د یو نیم سل نور ماشومان او استادانو داسې د پاکستان په دی خوره اوسیدونکو پښتانه افغانان هغه د ترخه غره ښکار شوی دی سو پوری هغه په اعتماد کې خپل دولت خپل حکومت نوی اغشتي نو د پاکستان د دولت یا د حکومت دغه حسې چې دی دا بالکل سخت نشي رشي دی تیر غټ مزاحمت لګیا دی کیږي نو د نه باوجود هم چې طاقت او اقتدار د چا په لاس کې چې دی هغه د ریاست اهمي ادارې کوم ورته پاکستان فوج ویو که استخباراتي ادارې ورته ویو ټیکته چې طاقت خو په لاس کې شته خو هغه هم عوامو په زړونو کې تعقید لپاره مینه نشته عوام په هغه اعتماد نه کوي نو سو پوري دا اعتماد او دا دغه نه جوړ شوی عام عوام په د پولي اخوا پراته دي او کدي خو پراته دي هغه په خپل خوره امن غواړي او هر کله هغه اوس په دې نتیجه رسیدلی دي چې دا سونه کار لګیا دی کیږي او د بد قسمت سره دا چې اوس کوم حالات جوړ دي په دغه هم عام خلک پوه شوي دي چې دغه د عوامو د فلاح د پاره نه ده د عام د وطن د دې ځمکې د دې خاورې د وګړو د فلاح د پاره دا کار نه روان بلکې خپل نور کوم مقاصد دي کېدای شي یو بل د جنگ ته تیاری او په دې منطقه کې یو خصوصي حالات جوړول چې هغه نه کېدای شي نور باز بین الاقوامي طاقتونه هغه ته استفاده وکړي یا د خپل ذاتي چې د هغې کوم مقصدونه دي ایجنډي دي هغه د پاره دا ټول هر څه کېږي نو د دغه د پولي دې طرف ته پلان دی وطن کې په د پاکستان په خوره عوام په دې پوه شوی دي او دلته کې خوشقسمتي دغه ده چې د عوامو د طرف نه احتجاج هم کېږي مزاحمت هم کېږي او هغه مزاحمت او هغه احتجاج ښکاره کېږي څو ورځې وړاندې تاسو وکتل چې دوه شپې وړاندې په پېښور د پاکستان په سرخار په اسلام آباد سپریم کورټ کې ټول نه اعلی کوم محکمه چې د عدالت دی هغه کې زمونږ د ای پی ایس د ماشومانو کوم کیس چې کوم قضیه چې روانه و په هغه کې صدر اعظم مونږ پیرو غوښتلو او الته کې د هغه نه تاسو کړی شو چې تاسو د ترخګر ډلو سره مذاکرات کوي نان سټیک ایکټر کوم چې په دغه منطقه کې تر اوسه پورې کوم د دهشتګردي خوره کړې وه نو هغه ته په ډیرو کلکو ټکو کې مشر قاضي د ډورو نغټه محکمه د سپریم کورټ هغې ټولو هغه نه ډېره په کلکه باندې تپوسونه وکړل او غوښتنه ترې وکړه چې دا هر کس تاسو کوئ دا په کار دی چې عوام ته ښکاره شي پارلیمان ته دا راوړي او د دې نه اجازه واخلي د عوامو نه
مننه تاسو
فضل خان صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون په یو ټویټ کې متقیته د سرپرست خارجه وزیر خطاب کړی وو ستاسو په نظر ک پاکستان تر اوسه پورې افغانستان حکومت یا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې د قانوني اړخ څه صلاحیت لري چې هغه ته د سرپرست وزیر خارجه خطاب وکړي آیا دا صلاحیت لري
نه بالکل من لري زکه نن پرون دا ټویټ شوی دی او هغه نه فورن پس په پاکستان کې بلکې په بین الاقوام کې په ټوله دنیا کې په نړۍ کې خلکو په دغه نیوکې شروع کړې دي چې دغه دونه په خپل خبرو کې رښتونه دي او دونه غواړي همدرد دي نو په پکار دی بیا کو دی خکار راشی او دی وچ او مونږه او پیجن د تسلیم دی کی وزیر خارجه شته دی د پاکستان صدر اعظم شته دی د فوج مشران په اعتماد کې دی نو ولی خو دی بل طرف ته یریږي دا کومه لوبه چې دی پیل کړی دا خپل یو طرف ته ګټي کوي ټوله د سلويخ کالونو غټ وخت کم تیر شو ټول دنیا ته اوس دا ښکار شوی دی چې دغه منطقه کې چاچی سٹیک ہولڈر او چاچو سپوره دا ټول د دې د ترخګره په نوم باندې دا جنگ او پسد تر په ډول باندې دا هر څه تیر ک هغه خپل ذاتی ګټې دلته خو نه د اسلام جنگو نه دلته کې دغه سی او چې سر سه دنیا تخکار کړو مونږه وګورو چې دغه منطقه ته ک امریکا راغلی و هغه هم په دې بنیاد راغلی و چې دلته د شتګردي مونږ هغه په وجنو هغه په لکه د شتګردي ختمو اوس ولی دونه وخت پس دوباره هم په هغه ځای ولاړ دي چې دا مذاکرات کوي هغه ته حکومت پرېږدي نو بیا خو په کار دا و چې دا دومره تپیه نه کول د عام وګړو نو د شاه محمود قریشي چې کوم دغه بیان ورکړی دی دا پیلنی او اخیرنی بیان نه دی دا چې ډیر بیانونه د پاکستان د مشرانو یا د وزیر اعظمانو یا وزیرانو ورکړی دي او بیا په پیمانه شوی دي او بیا مافیانې غوښتي دي که تاسو یاد شي په پارلمان کې د نن زمونږ د موجوده کوم صدر اعظم دی عمران خان د او اسامه بن لادن چې یو بین الاقوامي تور باندې ملنه شوی د شتګردو هغه ته د شهید لقب ورکړی او هغه بارک یو پخ او بیا وروسته په پیمانه شو بیا مافیا نه غوښتي نو تاسې دا د خلی تر هدا پورې د جبي تر هدا پورې کو ټیکتا کو کومه د قانوني غاړه وګورو نو هغه بالکل څه حیثیت نه لري.
جناب سیدی صاحب وقت موقف پاکستان فضل خان تشریح کرد و همچنان از روی اهدافی که جامعه بین المللی برای طالبا انتخاب کردن، به نظر شما اگر طالبا به این اهداف دست نیابند آیا آینده حکومت طالبا به کجا خواهد انجامید وقتی که جامعه بین المللی حاضر نیست در این شرایط فعلی امارت اسلامی طالبان به رسمیت بشناسه؟ از یک طرف جامعه افغانستان رنج زیاد میکشه و از طرف دیگه جامعه بین المللی به این وضعیت است، بالاخره وضعیت به کجا خواهد انجامید؟
به اجازه شما اجازه بدین چند ملاحظات در مورد بحث برادر محترم فضل خان هم داشته باشم.
بفرمایید.
بین زمانی که ما مطرح میکنیم پاکستان باید سه حلقه را از هم جدا ساخت، مردم مظلوم پاکستان امروز، حکومت های ملکی دست نشانده نظامیان و استابلشمنت پاکستان. ای که جناب فضل خان فرمودن که عمران خان هم زحمت دادن که با سپریم کورت بخواین و سپریم کورت به او به اصطلاح توبیخ خاطر مطرح کرد، ما فکر میکنم که جناب عمران خان ناحق زحمت دادن، باید جی اچ کیو را و مراجع نظامی را میخواستن که اونا تصمیم گیرنده هستن و اونها در جهان نظامی ها در حکومت ها نظامی ها و به اصطلاح بخش نظامی دارن، اما در پاکستان نظامی ها حکومت ملکی را دارن و داشتن. در رابطه با جامعه جهانی اگر یک سلسله وظایف را برای حکومت طالبا گذاشته، ما تصور میکنم که جهان داره حرکت طالبا کمک میکنه به این مفهومی که عوض تمرکز بر مسئله بنیادی چیزی را که برادر محترم فضل خان هم ارائه کرد که او قبول اصل انتخابات است. من نمیگم که فردا طالبا به انتخابات بره و همون انتخابات را که در 20 سال گذشته تقلب بوده حال تقلبی اجرا شوه و اجرا بکنن، ما چون این چیزی تقاضا ندارم و این تقاضا غیر عملی است. اما در پرنسیپ طالب مسئله انتخابات را رد میکنه و اونها کی هستن که حکومت همشمول، حکومت همشمول فریب بیش نیست. چه حکومت همه شمولی که یکی سفید باشه و سیاه باشه، امی سفید و سیاه را کی تعیین میکنه؟ اگر در حکومت که ما بودم همه شمول است، اگر ما نبودم همه شمول نیست. به این خاطر یک فریم محض است و این بجای نمیرسه. در قرن 21 یگانه وسیله که میار ساختن حکومت مشروع میشه یک فرد یک رای هست. یکی قاضی را طالب بسازیم و این طالب از لحاظ تفنگی که داره و تسلطی که داره، دمکشی که داره، آیس آی که در پالوی خود داره، از کرم ایجنسی و شنوار و امیر رجمنت های پاکستانی در پالوی خود داره، به این مشروعیت اگر با طالب معامله میشه، این جفای غیر قابل بخشش جامعه جهانی است که خودشان هم قیمتش خود پرداختن. به این خاطر در این راستا تراژدی ادامه داره. تراژدی را سیاست های غلط جامعه جهانی آغاز کرد، تراژدی را سیاست های غلط سیاسون افغان اجرا کرد و تراژدی را عدم درک یک سلسله واقعیت های افغانی اجرا کرد. جز استیج سیاسی افغان است، اما جز استیج سیاسی حق نداره من حیث کل استیج سیاسی عمل بکنه، چنانچه عمل میکنه. تمامت خواهی افغانستان به تباهی میکشانه و راه دیگر جز تعهد به انتخابات در دامه، در یک سال، در شش ماه جامعه جهانی کمک بکنه. متاسفانه این چیزها را کمک نمیکنه و داره که مردم افغانستان تراژدیشان ادامه داره.
دیر ازیتم مننن. خبرونه دوام لری، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. خوست دری خبرونو ته ځو.
با عرض سلام، وقوع انفجار امروز جمعه در یک مسجد در ولایت ننگرهار باعث کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 15 تن دیگر شد. با گزارش خبرگزاری فرانسه و نقل از طالبان، این انفجار در جریان برگزاری نماز جمعه در داخل مسجد قریه تریلری و ولسوالی سپینغر روی داده است. ولی محمد، یکی از بزرگان و فعالان محلی، به خبرگزاری فرانسه گفت که به نظر می رسد یک بم در بلندگوی نزدیک محراب تبیه شده بود. او گفت وقت بلندگو برای به صدا درآوردن آذان روشن شد، دستگاه منفجر شد. هنوز جزئیات بیشتر و آمار دقیق تلفات جانی ناشی از این انفجار منتشر نشده است. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه داعش پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان 4 بار مساجد را در کابل، قندهار و قندوز هدف قرار داده است. سخنگوی سازمان جهانی صحت روز جمعه گفت که انتظار می رود تا پایان سال جاری میلادی حدود 3.2 میلیون طفل در افغانستان از سوی تغذیه عاد رنج ببرند که 1 میلیون از آنها در خطر مرگ قرار دارند. مارگریت هریس در تماس تلفنی با خبرنگاران مقیم ژنو از کابل گفت که این یک نبرد دشوار است، زیرا گرسنگی افغانستان را فرا گرفته است. جهان نباید و نمیتواند به افغانستان پشت کند. سازمان جهانی صحت یا WHO روز جمعه اعلام کرد که شیوعی سرخکان در افغانستان هزاران نفر را بیمار کرده و نزدیک به 100 نفر را هلاک ساخته است. WHO گفت که شیوعی این بیماری به ویژه بسیار نگران کننده است، چون افغانستان با افزایش عدم مسئولیت غذایی و سوء تغذیه مواجه می باشد و این بیماری برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه حکم مرگ را دارد. از آغاز سال جاری بیش از 24,000 مورد بیماری بسیار ساری در افغانستان به صورت کلینیکی تشخیص داده شده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت و مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، بیش از 22 میلیون نوزاد اولین واکسین سرخکان خود را در سال 2020 دریافت نکردند. سازمان جهانی صحت در بیانیه اعلام کرد که این بزرگترین افزایش در 2 دهه گذشته است و زمینه را برای ایجاد شرایط خطرناک جهت شیوع بیماری فراهم می کند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که شیوع عمده سرخکان در 26 کشور وجود دارد که نشان دهنده 84% از تمام موارد گزارش شده در سال 2020 است. دیدبان حقوق بشر گفته است که افغانستان در معرض قطعی قرار دارد و از ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی خواسته است که برای جلوگیری از قطعی در این کشور فوراً اقدام کنند. این نهاد در بیانیه گفت که به هدف جلوگیری از گسترش قطعی در افغانستان نیاز است تا به اقتصاد فروپاشیده و سیستم ورشکسته بانکی افغانستان رسیدگی شود. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در روزهای اخیر از احتمال بدتر شدن عدم مسئولیت غذایی و خطر مرگ و میر مردم در اثر گرسنگی در سراسر افغانستان هشدار داده است. یک مقام ارشد امریکایی به رویترز گفت که ایالات متحده و قطر توافق کردند که قطر نماینده منافع دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان باشد، اقدامی که نشانه مهمی از تعامل مستقیم بالقوه واشنگتن و کابل در آینده پس از دو دهه جنگ می باشد. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
قطر روز جمعه قرارداد را با ایالات متحده امضا خواهد کرد تا نقش حفاظت از منافع ایالات متحده را برای کمک به تسهیل هر گونه ارتباط رسمی بین واشنگتن و حکومت طالبان در افغانستان که ایالات متحده آن را به رسمیت نمی‌شناسد به عهده گیرد. بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی تمایل برای به رسمیت شناختن رسمی طالبان ندارند، زیرا منتقدان میگویند که طالبان به تعهدات خود در مورد حکومت همشمول و اعاده حقوق زنان و اقلیت‌ها عمل نکردند. بر اساس این توافق که از 31 دسامبر اجرایی می شود، قطر کارمندان خاصی را از سفارت خود در افغانستان به بخش منافع ایالات متحده اختصاص خواهد داد و از نزدیک با وزارت خارجه ایالات متحده و مأموریت ایالات متحده در دوحه هماهنگ خواهد شد. این مقام آمریکایی گفت که ایالات متحده همچنین به تعامل خود با طالبان از طریق دوحه پایتخت قطر ادامه خواهد داد. با گفته این مقام، قطر در یک توافق جداگانه به طور موقت میزبان حداکثر 8000 افغان در معرض خطر است که برای ویزای مهاجرت ویژه یا SIV درخواست دادند. این مقام آمریکایی گفت که متقاضیان SIV در کمپ اسسیلیا و پایگاه هوایی العدید اسکان داده خواهند شد.
پیشنویس توافقنامه جدید اجلاس اقلیم یا COP26 در گلاسکو صبح روز جمعه منتشر شد. در این توافقنامه جزئیات برنامه‌ریزی کشورها برای محدود کردن گرمایش جهانی به زیر 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتی شدن را ارائه داده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله، باز هم به برنامه سپین خبر روک راست خوش آمدین. خب جناب سیدی صاحب، شما در خبرها شنیدین که در مسجد در ولایت ننگرهار امروز متاسفانه باز هم انفجار رخ داد و یک تعداد از افغانها شکار ازو شدن. وقتی طالبا به قدرت رسیدن همه از یک لحاظ خرسند بودن که امکان داره که انفجارها و انتحاری هایی که صورت میگیره حداقل ای فروکش کنه و آنها بتوانند که حداقل دمشان به اصطلاح راست شوند. اما امروز انفجار رخ داد و از سوی دیگر جامعه بین المللی در این فکر است که دائم از طالبان خواسته میشه که خاک افغانستان از لحاظ دهشت افغانی بر ضدشان استفاده نشن. اولی که این توقع مردم افغانستان در مورد از بین رفتن این حملات از بین نرفت، نظر شما را میخوایم. و دیگه ای که جامعه بین المللی چرا داخل افغانستان از نظر میاندازه یا نظر انداز میکنه؟
بله
سیدی صاحب، سوال ما
خدمت شما عرض بکنم، در طول مدت 20 سال قرار اطلاعات موثق بیشتر از 23 سازمان تروریستی در افغانستان عملیات تخریب کارانه میکرد. ای که بنابر عوامل مختلف تمام این حرکات به پای طالب نوشته می شد، این جنبه تبلیغاتی داشت، چون می خواستن این تمام مسائل به قوت حرکت طالب که بیس افغانی داشت ختم بکنن و از این لحاظ برای حرکت طالب اتوریته بدن. ما زمانی که قبلا گفتم که طالب تعهدات را که در رابطه با مبارزه علیه ترور و داعش و اساسا نیروهای دیگر افراطی عملی کردن خاطر نیست، بخاطر اینکه این نیروها در صفوف و یا بخشی از رهبری متوسط طالبا خلط و مزج است و آنهایی که در دست اول قرار دادن هم به نحوی از آنها و از لحاظ ایدئولوژیکی با هم بسیار روابط نزدیک و عقیدتی دارن. لذا سخن واضح است که اگر طالبایی که تعهد میکنن در دوحه و قطر و یا اینجا و آنجا با جامع جهانی که وظیفه را اجرا بکنند، چنانچه همی توقع را یکی از دستاوردهای بزرگ ایالات متحده امریکا به اصطلاح بزرگ نمایی می شد، این در عمل آنچنانه که حیاتهای از اینا می گفت ما این را عملی نمی بینم و اینها قادر به این نیستند که چنین کار را بکنن. از لحاظ ایدئولوژی اگر به شدت ای کسانی که تعهد میکنن برخورد بکنن، ما مطمئن هستم که از طرف صفوف طالبا بسنگ زده خواهد شدن. لذا در این راستا همچو تعهدات برای بدست آوردن یک سلسله اهداف حاکمیت طالب شاید مؤثر باشه، اما از لحاظ و ممکن هم از لحاظ تاکتیکی یک سلسله دستاوردها را نشان بدن، اما از لحاظ طویل المدت سیاست های ایالات متحده امریکا و جهان بنابر سیاست های درویه پاکستان در منطقه با افتضاح و ناکامی مواجه شده و اگر هنوز هم امریکا اتکا بکنه بر پاکستان که میکنه، نتایجش بس بدی خواهد داشت. نتایجش که هم مردم افغانستان در قدم اول قربانی خواهد دادن و هم جامعه جهانی قربانی خواهد دادن و در پاکستان هم استابلشمنت پاکستان جیب پر خواهد کرد. چون این چیزی استفاده از مثلا تشکر
مننه سیدی صاحب. فضل خان صاحب، د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي تام وست له نړیوال ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه یو غږ او یو موټی شي او یو ډول عمل وکړي. په هند کې مذاکرات کیږي، غونډه جوړیږي، پاکستان نه بلل کیږي. په پاکستان کې غونډه کیږي، هند نه بلل کیږي. په ماسکو کې غونډه کیږي، امریکا نه ورزی ورته. څه فکر کوئ چې ولې دا ښکیل هیوادونه د افغانستان په مسلې کې همغږي نه دي او د دوی ګډ منافع به په افغانستان کې څه وي؟
ګوري چې دا ډېر یو 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 پېچیده غوندې صورت حال دی. دغه ټولو حل همغه یو دی، هغه دا دی چې تر څو پورې په دغه ځمکه په دغه وطن کې انتخابات نه شوي، پر رسمی طور باندې دا پیژندل شوی نه وي، نو هیڅ کلم د دنیا نړۍ ملکونه دغه افغانستان د تچکم حکومت ته نه تسلیمي. د هغه طاقتور ملکونه که تاسو یې د امریکای په نوم پیژنئ که د چین په نوم پیژنئ، د دغه کردار تر اوسه پورې ډیر مشکوک پاتې شوی دی. په خاص تور باندې دغه نړۍ کې په اسلامي هیوادونو کې همیشه د هیڅ سکړی دی. کتا سو د عراق حالات وګورئ، صدام حسین سره سلوبه دی او شوا، داسې په پاکستان کې تاسو وګورئ جنرال ضیاء الحق نوم یو یو جنرال او هغه څنګه بیا استعمال کړی شو د اسلام په نوم باندې. دلته کې یو لوی وخت پورې جنگ شو د هغه په نوم باندې، د دنیا ملیونو ډالرې راغي هغه جرنیلانو خپل جیبونو ته واچولې، هغه پیسې نوم د اسلام بدنام شو، وینه د افغان توی شو، بیکاره بیکوره بیتره بیزته افغان شو. نو دا ټول چې کوم مونږه گزشته د دې سلويختو کالو کوم جایزه واخلو، نو دا غي په نتیجه کې نن د دنیا ټول په مخ کې تلي هوا دنیا یا چې کوم معذب ملکونه دي هغه په دغه نتیجه رسیدلې دي چې په دغه منطقه کې د یو خاص د پروګرام د یو خاص منسوبې لاندې دا ټول هر څه پېښ شوي دي. او په تیره په دې موجوده وخت کې په کوم طریقه باندې د افغانستان سکوت چې کوم وشو، دغه باندې نه صرف په هغه طاقتورو هیوادونو کې دننه د خپل عوام نیوکې کړې دي په خپلو ریاستونو، بلکې وای نن پوری اغا غینه پختنی کی چې سو شو نو په ده حالاتو کې دا ممکن نه ده چې خلک نن سبا خو چې د انفارمیشن ټیکنالوژي زمانه ده خلکو ته په خوا د خبرې نه رسیدلې نن سبا خو هر څومره هم دی ریاست سنسر کی او هغه غواړي چې خپل کوم بیانیه ده هغه دنیا ته وړاندې کی نو دا ممکن نه ده نن سبا هر یو کس جرنالیست هغه چې سویني هغه چې سګوري په نړیواله توګه په خپل علاقائی سطح باندې هغه دنیا سره شیر کوي نو معلوماتو اوس تل راتل ډیر اسان شي دي نو دغه واحد او یو یوازینی لار چې دا سو پورې د افغانستان د خلکو د د د د د انتخاب لار باندې یو منظم حکومت یو نظام نوی جوړ شوی او هغه نه پس بیا د دنیا ته د ښکارا کی چې مونږ یو یو جمهوریت نظام کم کی چې د خلکو د فلاح د لپاره د خلکو د خیګړې د لپاره او په تیره تیره امن امن چې سو پورې نه راغلي نو دغه نن خو که تاسو د دنیا دي سره روغه وکي یا مثال دا تسلیم هم کی دغه شی سره ګارانټي ده دا اوس نن بیا په جمعات کې 14 وشو سبا یو بل نوم باندې نن ایسایسته بل ور سره لشکره دغه والا دي مختلف نمونه دي کتایشت د دې شی سره ګارانټي ده څه ضمانت ته چې سبا یو دوا درې نور نمونه باندې نور تاسو خلک روزي د دین په نوم باندې یا مثال په منطقه کې د هغه خلکو د پاره کارو کې نو دا ټول کم وخت دا یو غټه مده دا سلويخ کال نه زیات کم وخت چې تیر شوی دی د دغه افغانستان په نوم چې کما د امن په نوم کما ډرامه شوی دا کم زیاتې شوی دی دغه د خلکو د ذهن نوزي نو دغه باندې اوس ټول نړۍ هم پوه شوی دا هغه په دغه طاقتور ملکونو هم اعتبار نه لري نو دغه اعتبار د لاس تر وړلو لپاره پکار دی چې نن په افغانستان کې سو پورې ټولنه اول د امن لپاره هلې ځلې نشوي ورسره ورسره یو نظام چې په دونه وخت کې زر تر زر انتخاب شي او نظام یو منتخب حکومت ته ووري او دا غد چلول یو طریقه جوړ شي نو بیا به دا په مخ کې دنیا پر رسمي پیژني او بیا څو امکانات شته دي چې څو شي خو چې دا موجوده کم وخت کم طریقه روانه ده د دې ځ نه وینم بالکل هم هیڅ امکان نه لري چې د خپل اهداف ته ورسي
بله جناب سیدی صاحب در آخرین قسمت صحبتای خود فضل خان صاحب گفتند که از حکومت منتخب صحبت کردند و همچنان در افغانستان برای 20 سال حداقل یک نظام دموکراتیک در گرچه با مشکلات زیادی مواجه بود در حکومت بود و از طرف دیگر کشورهای غربی به شمول ایالات متحده دائم مشعلداران دموکراسی بودند و همین ادعا همه شده است اما امروز در افغانستان در هیچ کنفرانس و یا مجامع بین المللی از موضوع سرنوشت آینده دموکراتیک افغانستان که در افغانستان دموکراسی موجود باشه یا ای که حکومت منتخب وجود به ایره من هست یک پیش شرط کسی مورد استفاده قرار نمیگیره دلیل از چی است سیدی صاحب
به عوض تمرکز به مسئله بنیادی به چیزهای تمرکز میکنه که در واقعیت امر میخواین حرکت طالب کمک بکنن شرایط را مطرح میکنن ما درک نمیفهمم که پیدا کردن پنج زن که تمام افکارش در مطابقت با داعش و یا طالب باشه پیدا نخواد شد که اونا را وزیر مقرر بکنن و یا یک سلسله گپای دیگری را که به خاطر اینکه مشروعیت خود را به دست بیارن مکتبه را به چند وقت ها بکنن که یک دفعه اینا کارشان شروع شد و باز بعد از او بپردازن برسن این پیش شرط هایی که پیشکش میکنه ما فکر میکنم که در این پیش شرط ها تا حد دست پاکستان و تا حد دست کسانی است که میخواین به نحوی از انها جهان فریب بدن و ذهنیت ما را آماده کنن که اینخو مکتبه شروع شد دیگه اینخو بابا شما به اساس چه مشروعیت حاکمیت به دست آوردین میگوین مردم به ما تسلیم شد ما میگم نه تفنگت بود خب اگر اینها به این معتقد هستند که مردم به ما تسلیم شد و ما در جای جنگ نکردیم، در مثلا در قندار هم جنگ نکردن و در هلمند هم جنگ نکردن و در اینجا و در آنجا هم جنگ نکردن و در هرات هم جنگ نکردن و واقعیت چیز دیگر، خب چرا از این ملت میترسیم؟ چرا به این ملت تعهد نمید؟ من به این باور نیستم که حتما باید جمهوریت باشه. اگر قرار باشه که حرکت طالب به این باورمند هست که امارت اسلامی بهترین نظام اسلامی برای جهان هست، برای افغانستان هست، بگذار که امارت اسلامی را برش معتقد شون و بگوین که ما امارت اسلامی را به رای مردم میگذاریم که او ملت شما مسلمان هستین، ما شما را آزاد کردیم، امارت اسلامی بهترین نظام هست و این طالبایی که ما داریم فتوا داده بین رای بتین. اگر ملت افغان قبول کردن امی فهم از حاکمیت در افغانستان، بسم الله ما اولین نوکرش خواهد بودم. اما اینها این شهامت ندارن که به ملت مراجعه بکنن و برای ایمان به اسلام این ملت ایمان ندارن، بخاطر از اینکه اگر مسلمان انتخاب میکنه در چوکات اسلام انتخاب میکنه. اگر ما به این باور هستیم و سندش داریم و اصولش داریم و به این باورمند هستیم که بهترین نظام نظام امارت اسلامی هست و شورای حل و عقدی که در عهد اواشان بوده، در وقت حضرت ابوبکر صدیق برای ملت در سقیفه بنی ساعده انتخاب شده، حضرت علی کرم الله وجود توسط مردم، و اینا معتقد هستن آن چیزی را که در عصر اواشان 5 قرن بعد شده اساس حکومت داری شو و شورای حل عقد شو، بگذار امیر هم مطرح بکنن بر جامعه جهانی ما هم استدلال خود خواد کردیم، اینا هم استدلال خود خواد کردن و این ملت مسلمان تصمیم بگیره. اگر طالب به مسلمان بودن ملت ایمان داره، از چه ترس داره از ملت که برن انتخابات؟ من نمیگم که ما زمانی که مطرح میکنیم میگه در انتخابات تقلب شده و چنین شده و چیکار شده، ما نمیگم که او انتخابات تقلبی تکرار شده، ما میگم انتخابات شده که در او عدل عمری باشه و شما چنین تعهد را دادین و چنین سینه زدین به جامعه که ما عادل ترین انسان هستیم، خب بیاین که امی عدالت شما را ببینیم. من خاطر آنچه میگویند در این راستا مسائل دیگری مطرح است، فهمشان از مسائل اسلامی خطا است و بزرگترین فاجعه برای افغانستان استابلیشمنت پاکستان بود، هست و باقی خواهد ماند. تا زمانی که شرارت در استابلیشمنت پاکستان قطع نشود و امریکا بازم به خاطر تصمیم گیری به پاکستان بره، قیمت بزرگی خواهد پرداخت، چون این مردم افغانستان خوبی از قربانی هستند.
مننه سیدی صاحب. فضل خان صاحب، پاکستان که د یو بل تود بحث واره در نه پختنه کوم چې د پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی سره د حکومت ترمنځ دروغ جوړی بحث دی، د پاکستان حکومت پټې خبرې له دغه یو ٹی ٹی پی سره روانې کړې دي که نورې ډلې چې د ډېر پورته شدو در ډلې بلل کېږي په پاکستان کې، هغوی هم په دې کې شامل دي؟ او دغه منځګړتوب چې څوک کوي، داسې ګنګوسې شته چې منځګړتوب افغان طالبان او په تېره بیا په خپل سراج الدین حقانی کوي، دا څومره د خبره رښتیا ده؟
بالکل جی، د پاکستان کې دنه چې کوم د مذهبي ډلې ورته تاسو نوم ورکوي، زکه ورته مذهبي ډله نه ویم، زکه چې زمونږ اسلام ډېر د امن او د مینی او د قربانی او د مذهب دی، هغه د تخګرۍ تشدد بالکل خلاف دی. مونږ خود خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم کردار وګورو، مونږ ته کوم تعلیمات او احکامات راکړي دي، هغه خو بالکل د خلاف دی. پاتې شو دغه خلک چې د دین په نوم باندې، د اسلام په نوم باندې او تشدد کوي، که هغه د پاکستان کې تحریک لبیک والا خلک وو، هغه باندې دا اوس بالکل د رڼا ورځ غوندې، د لمر غوندې ښکاره شوې ده چې د ده په شا باندې د پاکستان اسټبلیشمنټ، ملیټري اسټبلیشمنټ وو، هغه د خپل ذاتي ګټو دپاره همیشه چې کله هغه ته د یو منتخب حکومت کې خپل کم خبره منله پکار وی، یا خپل کم یو مطالبه پوره کول وی، او هغه وخت چې کم په اقتدار کې کم منتخب حکومت وی یا پارلیمنت وی، هغه کې هغه خلاف مزاحمت کیږي یا دغه خبره نه منل کیږي، نو هغه بیا دغه خلک
په یو مخصوص وخت کې په یو خاص وخت کې راولي او هغه په د پاکستان په سړکونو یا په لارو یا په سرخار کې هغه بیا احتجاج شروع کی، هغه بیا د عوام خلاف د حکومت خلاف، او چې کله خپل مطالبات داغي پوره شي بیا هغه په شابوزي. په دغه په دې خبرو باندې اوس د پاکستان یو عام وګړی هم پوه شوی دی چې دا د دې په شا باندې د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت ورته تاسو وایي، استخباراتي ادارې ورته وایي، هغه او د دې خپل ساسو د اطلاع لپاره دی چې مختلف ګروپونه دي پاکستان کې هم نن سبا په ملټری اسټابلیشمنت کې هم داسې ښکاري چې دوه ګروپونه دي، یو په بل باندې پریا د لپاره هغه خپل ګروپونه خلک استعمالوي، یو بل په هغه باندې خپل استعمالوي. نو هغه سره همیشه چې دی کلم مذاکرات کوي، د پپټ مذاکرات کوي، کمر کې د نو کې عوام ته نخ کار کوي، په دې باندې بارها خلکو غوښتنه کړې ده، عدالتونو ته غوښتنه کړې ده، خو د بدقسمتۍ نه ځکه چې طاقت او اقتدار دغه ملټری اسټابلیشمنت سره دی هغه ندی وروړي. پاتې شو خبره د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات، نو ګورې چې تحریک طالبان پاکستان سره زده نه ګورم چې مذاکرات ولې پکار دي. مذاکرات همیشه د برابریت په بنیاد باندې کیږي، کله چې تاسو زموږ سره مثال په ځمکه باندې یو شخړه وي، په وطن یو شخړه وي، په یو شیز باندې لانجه وي، کومه نو خلک یې نه مذاکرات کوي او هغه بیا جرګه کوي او قبلی. دلته خو خبره نشته دی، خبره ځکه نشته دی چې پاکستان خپل یو اساس لري، یو قانون لري، یو آئین لري. هغه آئین هغه قانون په هغه ملک کې سم دی که خراب دی، مات دی، ګډ دی، روان دی، په هغه باندې که 100% عمل ترآمد نه کیږي، 80% به کیږي، 80% یا 80% کو کیږي. که طالبان پاکستان طالبان پاکستانی طالبانو سره که روغه کوي نو سب منی، پاکستانی طالبان خو آئین نه منی، دغه ملک قانون نه منی. هغه کدا خواهش کوي، دا غواړي چې مونږ به خپل اسلامي امارات یا بل کوم یو نظام راولو، نو دا ممکن نه ده. دا کې په پاکستان کې آئین یا قانون به بدل غواړي، پاکستان آئین یا قانون چې بدلی هغه ته پاره په پارلمان ته ځي، پارلمان کې کوم نمائندگان دي هغه باندې هغه منتخب خلک دي، په هغه باندې د خپل منتخب کړو خلکو دونه ډیر فشار او پرشر وي چې هغه ته دا ممکن نه ده. نو دا بعضي دونه سختې فیصلي دي چې هغه دې ته ممکن نه ده. دې لپاره د دې کوششونه هم دغه وي ملټری اسټابلیشمنت چې دا کوم موجوده وخت کې مذاکرات کوي، دغه اوس دنیا ته سترګنده ده چې د دې خپل ګټو لپاره، د خپل شخصي ګټو لپاره، خپل ذاتي کوم د دې پلانونه او منصوبې لري د هغې لپاره کوي. نو پاکستان وګړي عام خلک چې کوم د ترخه ګرې ښکار شوي دي هغه ډېر په کلکه باندې د دې شي مزاحمت دې ته کوي، دا ردوي دا خبره. او تاسو وکتل چې څنګه ما مخکې مثال درکو چې عام پبلک عام عوام چې کوم دی هغه ته سخت مخالفت کوي. پاتې شو خبره زموږ د ګران محترم مشر ذکر وکړو چې د پاکستان سپریم کورټ راوغوښتل، نو صدر اعظم په ځای په کار دی ملټری اسټابلیشمنت راوغوښته وي، دا سی کار وی محترم چې دلته لکه په عمل کې یو شی کول ډیر مشکل وي، او عام حالاتو کې پلیکنه کې یا پدغه کې هغه بل رنګي اثر لري. د پاکستان عام عوام پدغه خبره باندې پوه دي چې اقتدار د بدقسمتۍ نه د ملټری اسټابلیشمنت په لاس کې دی، او هغه محکمې کې هغه سترې محکمې دي کبلې دي هغه په دې پوهېږي چې طاقت دې سره دی، خو هغه هغه ته هغه هم نه اهمیت نه ورکوي ځکه چې د پاکستان قانون او آئین دا وی چې د ملټری اسټابلیشمنت کوم که جرنیلان هر څومره غټ شي دا د منتخب حکومت ماته دي، د منتخب حکومت لاندې دي، هغه نه تنخواه اخلي، هغه نه دا د عوامو خدمتگار دي. نو هر څومره د سرکشي کوي لګیا دي، خو د پاکستان آئین یا قانون دا نه تسلیمي چې اقتدار دې سره دی، دې د لپاره د خپل جمهوریت کم اقتدار چې کم دی د قانون باندې عمل درآمد د لپاره هغه یو طریقې کار کوي چې هغه صدر اعظم ته وي تر شته به جواب درکې راکې. د یو جرنل حیثیت دومره نشته کاغه طاقتورم دی کاغه د فوج مشرم دی هغه جواب دی نه دی هغه ستاد لاندې دی نو دا په یو طریقه باندې د د د د بل مضبوطه ولدي د کم مجبوري ریاست دی او دغه وجه کیده د چې عام خلک چې دی په دغه خبره رسیدلې دي او بل یو اهم نقطه کول غواړم چې دا افغان زما د افغان وطن زما عوام چې کوم دا سوچ کوي چې د دې هر څه په شا ملټری استابلیشمنت د پاکستان دی بالکل زدي کې شک نه کومه خو دې سره سره هغه بین الاقوامی طاقتونه زینوم ناخلم تاسو په پوهی چې سوک دي دا غي اصل د دې پروډوسر اصل د دې ټولو ډرامو لیکوالان دا په شا چې کوم ناشتي هغه خلک دي
تشکر جناب جناب فضل خان صاحب برنامه امشب ما روک و راست سپین خبره در موضوع ترویکا کنفرانس ترویکا در پاکستان بود که تقدیم شما شد و امید است که برنامه آینده ما هم شما گوش فرا بدین و آل شما را به خداوند بزرگ و یکتا می‌سپاریم تا برنامه آینده
مننه فضل خان صاحب او سیدی صاحب تاسو نه مننه د خبرونه باندې سره پای ته رسیدې تر بیا چې تاسو په خدمت کې ازریږو تاسو نه اجازه غواړو خو وخت هیڅ به ورځ ولري څښتن مومل